او د خبرونې اړوند موضوعاتو باندې بحث کوو. تاسو په پاک الله سپرم علامومل.
په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. ازادي راډیو په یوې بلې خبرونه کې موزه نور یاس نوري هرکلای کوم. افغان حکومت وايي قطر ته د مرکچی پلاوی سفر ځکه ځنډېدلی چې د طالبانو لخوا لازم چمتو ولی لا نه دی بشپړ شوی. په ولسي جرګه کې د سکانو او هندوانو استازي وایي د سکانو او هندوانو محدودې کورنۍ په افغانستان کې پاتې دي او هغوی هم له دې هېواده د وتلو تکل لري. پر دې او ځینو نورو موضوعاتو په خبرونه کې په تفصیل راپورونه لرو. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. احمد تکل دا خبرونه اوروي.
السلام علیکم. په پیل کې د خبرونو سرټکی. د سولې په چارو کې د دولت وزارت له طالبانو غواړي چې د بین الافغاني خبرو د ژر تر ژره پیل لپاره خپل پلاوی چمتو کړي. د کورنیو چارو وزارت په میدان وردګ ولایت کې پر دولتي ځواکونو د عبدالغنی علی پور د خپل سر وسلوالو د برید په اړه د څیړنو د پیل خبر ورکوي او چین وایي خپل لومړنی فضایي بیړۍ چې بیا کار ترې اخیستل کېدای شي په بریالیتوب سره پر ځمکه کېنولې ده. بشپړ خبرونه. افغان حکومت یو ځل بیا له طالبانو غوښتي دي چې د بین الافغاني خبرو لپاره خپل پلاوی چمتو کړي څو د سولې خبرې ژر تر ژره پیل شي. د سولې په چارو کې د دولت د وزارت ویاندې ناجیې انوري نن ازادۍ راډیو ته ویل د بین الافغاني خبرو لپاره د افغان پلاوی تیاری بشپړې شوي، خو قطر ته به وروسته له هغه سفر وکړي چې طالبان خپل پلاوی چمتو کړي. په همدې حال کې د طالبانو ویاند وایي په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر عبدالغني برادر په دوحه کې په یوه غونډه کې د طالبانو د مرکچی پلاوی مشر مولوی عبدالحکیم حقانی او غړی معرفي کړي. د دې پلاوی مشر مخکې لدې شیر محمد عباس ستانکزای اعلان شوی وو. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړی استازی زلمی خلیلزاد هم دوه ته تللی دی. تمه ده چې بین الافغاني خبرې په نږدې ورځو کې په قطر کې پیل شي، خو د پیل نیټه تر اوسه نه ده اعلان شوی. د افغانستان سرپرست دفاع وزیر وایي چې د سولې لپاره د روانو هڅو پر مهال جګړه د کمیدو پر ځای لا توده شوې ده. اسد الله خالد نن په لغمان کې یوې غونډې ته د وینا پر مهال وویل چې طالبان غواړي د جګړې د تودولو له لارې د سولې په خبرو کې امتیاز واخلي. خغلی خالد همدار زیاده ونه کوي چې وسلوالو مخالفینو د سیمو د نیولو توان د لاسه ورکړی دی. د بین الافغاني خبرو په درشل کې هم طالبانو او هم افغان حکومت جګړو او پر یو بل لفظي حملو ته زور ورکړی دی. د کورنیو چارو وزارت په میدان وردګ ولایت کې پر دولتي ځواکونو د عبدالغني علی پور د خپل سر وسلوالو د برید په اړه د څیړنو د پیل خبر ورکوي. د دې وزارت ویاند طارق آریان نن یک شنبه ازادۍ راډیو ته وویل
دې مورید ما در حال ارزیابی هستیم و جمعوری
په دې اړه زموږ ارزونه روان دي. شواهد راټولو څرګنده ده چې دا سپیخې د اصول او قانون پر خلاف دي. زموږ شواهد چې بشپړ شي شریک به کړو.
تکمیل شوه پر شریک می سازم مورید.
لدی مخکې د میدان وردګو والی مظفر الدین یمین ازادۍ راډیو ته ویلي وو چې د علي پور د ډلې وسلوالو تیر شپه د میدان وردګو په بیسود ولسوالۍ کې پر یو پوسټ بریټ کړی، دوه سرتیری ټپیان کړي او یو بلې اسیر کړی دی. ل پر لپسې هڅو سره سره ونتوانی دوی چې د حکومتي چارواکو د دې ادعا په اړه د علي پور نظر هم واخلو. علي پور چې په قومندان شمشیر هم مشهور دی په مرکزی ولایتونو کې د یوې خپل سری وسلوالۍ ډلې مشر دی. نو موري د ملي امنیت ځواکونو د دیر لسوونی ویم کال د لیندې په څلره منې ټونی خو د نوموړي د پلویانو له اعتراضونو وروسته د ولسمشر د دوهم راستیال سرور دانش په منځګړتوب خوشی شو. لازادې رادیو خبرو نوري. په بلاروس کې د اپوزیسیون فعالانو نن په پلازمینه مینسک کې د نورو پراخو مظاهرو پلان جوړ کړی. سیاسي مخالفینو فشارونه زیات کړی دی چې ولسمشر الکساندر لوکاشنکا استعفا ته اړ کړی. د لوکاشنکا د استعفا لپاره غوښتنې وروسته له هغه زیات شوې چې نوموړی تیره میاشت د ولسمشرۍ په لانجمنو انتخاباتو کې بریالی اعلان شو. فعالان تمه لري چې په نننیو مظاهرو کې به هم د تیرې یکشنبې د مظاهرو په څیر لسګونه زره کسان ګډون وکړي. په تیر ځل اعتراضونو کې مظاهرچیانو د مینسک په لارو کوڅو کې لاریون وکړ او له پولیسو سره یې مقابله وکړه. لوکاشنکا چې له 1994 کال راهیسې واکمن دی له مخالفینو سره خبرې او د بیاځلي انتخاباتو غوښتنې رد کړې دي. د پاکستان په بلوچستان ایالت کې یو ژورنالیست په ډزو وژل شوی دی. د بلوچستان د تربت سیمې د جنایي پولیسو افسر سراج احمد ویلی دی چې د دې میرمنې د قتل د نیولو لپاره هڅې پیل شوې دي. شاهینا شاهین د پی ټی وی د دولتي تلویزیون د یو پروګرام کوربنه او د یوې سیمه ییزې مجلې د کتونکو ډلې مشره وه چې د شنبې ورځې په ماښام په خپل کور کې په ډزو ووژل شوه. پولیس وایي د شاهینې کور او بخې د شاهینه کورنۍ شکل لري چې دا قتل بعد نوموړی میړه کړی وي. د دوی په وینا دا یو ناموسی قتل دی. او چین وایي خپل لومړنۍ فضايي بیړۍ چې بیا کار ترې اخیستل کېدای شي د ځمکې پر مدار له تاویدو وروسته په بریالیتوب سره پر ځمکه کېنولې ده. شینهوا دولتي خبري اژانس نن د سپتمبر په شپږمه خبر ورکړ چې دا بیړۍ د چین د شمال لویدیځ په بیدیا کې د جیکوان د سټلایټ توغولو په مرکز کې پر ځمکه کېناسته. شینهوا وایي دا فضايي بیړۍ د جمعې په ورځ توغول شوې وه. د دې بیړۍ د کېناستو او نورو مشخصاتو تایید ناممکن کار دی او شینهوا هم د هغې د راستنېدو تصاویر نه دي خپره کړي. سپیس ایکس امریکایي کمپنۍ څه موده مخکې د لومړي ځل لپاره داسې یوه بیړۍ فضا ته واستوله چې بیا کار ترې اخیستل کېدای شي.
خبرنامه له ازادي راډیو واوریدل. افغان حکومت وای قطر ته د مرکچی پلاوی سفر زکه زندیدل چې طالبانو له خوا لازم چمتو ولی لا نه دی بشپړ شوی.
دوی هم دا اوس په خپل منځ کې بحث لري پر دې مسایلو باندې او د مونږ غوښتنه هم دا ده چې د دوی له خوا دا مسایل نهایی شي.
په دې اړه مو د چارو له یو کتونکو سره مرکه کړې. د میدان وردګ چارواکي وایي د قومندان عبدالغنی علي فور په مشرۍ خپل سر وسلوالو تیر شپه دی ولایت په بي سودورس ولای کې پر یوې امنیتي پوسټې برید کړې. پوسټې نیولې او څو سرتیري له ځان سره بيولي.
دا واقعیت مرکزی حکومت سره خبره کړې. ان شاء الله زړه زړه به زړه به تاسو شمیر کی
د افغانستان په ولسی جرګه کې د سکانو او هندوانو استازي وایي د سکانو او هندوانو محدود کورنۍ په افغانستان کې پاتې دي. له دې هېواد د اقلیتونو د وتلو اصلي علت څه دی؟
امنیت څه دی؟ مشکل دی همدغه شو چالو نو تصمیم ونیو چې افغانستان کې نور موږ ځوان نشو کولای.
خبرونه په دوه منی مې کې د ازادي راډیو د انصاف په لټه کې او تاسو د ورکو شو وایي ځانو د لټه مه هېروي. د خبرونه په تاسو برخه به حمزه نوري اس نوري د خپل تخنیکی همکار شمشاد زدران په مرسته وړاندې کوم. افغان حکومت وايي قطر ته د ملک چی پلاوی سفر زکه زندیدل چې د طالبانو لخوا لازم چمتو ولې لا نه دی بشپړ شوی. د سولې په چارو کې د دولت وزارت وايي د بین الافغاني مذاکرات د پیل لپاره د افغان پلاوی ټول تیاری بشپړ شوی او کله چې دا دشي طالبان د خبرو لپاره آماده دي قطر ته پلاوی سفر کوي. په عین حال کې حکومتي سرچینې چې نه غواړي نومې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو د قطر په دفتر کې د خپل منځي اختلافاتو له امله دغه ډله لا هم د بین الافغاني خبرو اترو د پیل په اړه یوې هوکړې ته نه ده رسیدلې. نور جزئیات د ازادي راډیو د خبریال اکرام الله اکرام په رپورټ کې.
د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره د نن او سبا ژمنې تر هغې اوږدې شوې چې تمه یې کېده. د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي د بین الافغاني مذاکراتو د پیل لپاره د افغان پلاوی ټولې تیاری بشپړې شوې او کله چې په دې ډاډه شول چې طالبان د خبرو لپاره چمتو دي قطر ته به سفر وکړي. د دې وزارت وایاندي ناجی انوري ازادي راډیو ته وویل
د مذاکراتو د پیل لپاره ځینې مسایل دي چې مقابل لوري باید ورته ترتیبات واخلي او خپل آمادگی ورته ولري. دوی هم دا اوس په خپل منځ کې بحث لري پر دې مسایلو باندې او د مونږ غوښتنه هم دا ده چې د دوی لخوا دا مسایل نهایی شي. ځینې نور آمادگی او ترتیبات دي چې د مونږ بین المللي همکاران او شان کوربه هیواد باید ولري چې دوی هم تر لاس لاندې نیول سوي ده.
اغلی انوري جزئیات ورنکړل چې دا مسایل کوم دي. دا په داسې حال کې چې تیر ورځ د افغانستان د روغې جوړې عالی شورا ویلي و چې د بندیانو د خلاصون موضوع هواره شوی او د مذاکراتو پیلېدو په وړاندې هیڅ خنډ نشته. د دواړو لورو ترمنځ د بندیانو د تبادلې د بهیر له بشپړېدو وروسته ټاکل شوی و چې د افغان حکومت مذاکراتي پلاوی د تیرې پنځشنبه په ورځ قطر ته سفر وکړي، خو ظاهرا دا سفر تر دې دمه ځنډیدلې دی. د ملي روغې جوړې پالی شورا کې وی با خبره سرچینې بیا چې د موضوع د حساسیت لامل نو غختل نومي خبر شې ازادي رادیو ته وویل چې د طالبانو د قطر په سیاسي دفتر کې د خپل منځي اختلافاتو لامل دغه ډله لا هم د بین الافغاني مذاکراتو د پایل په اړه هوکړې ته نه ده رسیدلې. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو تیر ورځ د مذاکراتي پلاوی په ترکیب کې بدلون اعلان کړو. د طالبانو د یو وشت کسیز مذاکراتي پلاوی مشري مولوی عبدالحکیم حقانی ته وسپارل شو. ل دې وړاندې په دوه کې د طالبانو د سیاسي دفتر مرستيال شیر محمد عباس تنگزیل ازادي رادیو سره په مرکه کې ویلي و چې دیبه له حکومت سره په خبرو کې د طالبانو د پلاوی مشري کوي. په افغان حکومت کې یو باوري سرچینه چې د هم د موضوع د حساسیت لقبل نه غواړي نوم یې واخیستل شي، ازادي رادیو ته د طالبانو په پلاوی کې روستی بدلونونو ته په اشاره سره وویل چې د پلاوی د مشرۍ په سر د قطر په دفتر کې د طالبانو خپل منځي اختلافات زیات شوي دي. دغه سرچینه وایي چې پاکستان ته د طالبانو روستی سفر او تر وروسته د یاد هیواد په فرمایش د پلاوی په مشرۍ کې بدلون په طالبانو لا هم د پاکستان د پراخ اغیز غمازی کوي. د افغانستان د ملي امنیت په خوانی رئیس رحمت الله نبیل هم وایي چې د طالبانو په رهبرۍ کې د واک په سر اختلافات رامنځته شوي، خو د په وینا په پلاوی کې وروستی بدلون یې په خبرو کې د یو قوي موقفه د ګډون پیغام ورکوي.
بلا شک د طالبانو په مشرتابه کې د ډېر څو میاشتو اخرو کې اختلافونه زیات شوي وو. زه فکر کوم چې بله اختلافات به هم وي، په دې کې شک نشته اختلافات شته، اما یو محاسبه شوی لست په آخرین لحظات کې کله چې وړاندې شو دا د دې مخکاره دوی کوي چې طالبان غواړي یو قوت د موقف نه د مذاکرات کې اشتراک وکړي.
په ورته وخت کې د افغانستان د سولې انستیتیوت هم په یاد ډله کې د اختلافاتو د پیدا کېدو خبره کوي، خو وايي پاکستان هڅه کوي چې د پلاوی په نوي غړو خپل فرمایشات ومني. د دې انستیتیوت مشر یاسر احمدزی ازادي رادیو ته وویل
تغییر او تبديل مخکې له دې چې رسنیز شي یو نوې اختلافات د طالبانو منځ کې پیدا کړی و چې په دغه خاطر دغه موضوع ځندیدا زمون فان او زمون مندنې د اخی د افغانستان د سولې انستیتیوت مندنې د اخی دلته اصلا د دې فرمایش د پاکستان له خوا چې هغه باید د دغه نوې اشخاص له خوا باید اغلته په اصطلاح د اجنډا یو
برخه وي. د افغانستان په ختیځ کې د طالبانو یو مهم قومندان هم د دغه ډلې په مشرتابه کې اختلافات مني، خو وایي چې دغه اختلافات د ولس په خیر دي. دغه قومندان هم چې نه غواړي نوم خپور شي ازادي رادیو ته وویل چې په پلاوی کې وروستي بدلونونه هم د دغه اختلافاتو پایله ده. هڅه مو کړ چې په دې اړه د وسلوالو طالبانو رسمي دریس هم ولرو، خو نه توانیدو. خو د دې ډلې ویان زبی الله مجاهد تازه رسنیو تپاستولې خبر پانه کې ویلي چې د طالبانو په سیاسي دفتر کې د ملا برادر لوري د مذاکراتي پلاوی غړي معرفي شول.
په همدې موضوع مخکې د افغانستان د سولې د انسټیټیوټ له مشر یاسر احمد زی سره مرکه وکړه او لومړی متر پوښتنه وکړه چې هغه څه چې د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت ادا کوي، آیا تاسو هم له دې خبرې سره موافق یاست چې د بین الافغاني خبرو تر پیلې دوه مخکې د طالبانو په منځ کې اختلافات راپورته شوی دي؟
البته خپل د طالبانو په منځ کې ځینې ستونزې راولاړې شوې. اگر که دوه ورته د تخنیکی مشکلاتو نوم کېښوده، اما د دو سفر چې کله پاکستان ته ترسره کېږي دا یو نوه فرمایشي سفر و چې طبعا هغه مسایل هغه ټکي چې پاکستان غوښتل د دغه اجنډا په نحو یوه برخه واوسي د دغه افغاني خبرو اترو، نو دې لپاره دغه سفر ترسره شوی او په دې کې پاکستان طبعا غوښتل چې ځینې تغییرات راولي، ځکه شاید په ځینې کسانو باندې هغه عمرای چې حساب درلود اوس حساب نه لري او په حساب نه شي کړای، د دې لپاره ځینې کسان تغییر او تبدیل کړ چې دغه خپل تغییر او تبدیل مخکې له دې چې رسنیز شي یو نوې اختلافات د طالبانو منځ کې پیدا کړی و چې په دغه خاطر دغه موضوع وځندیده.
احمد صاحب، هم دغه اختلافات ترازو اوس تاسو وایئ چې فکر کوئ چې دا ممکن دی دوی ترمنځ د اختلافاتو زیږندوي او په دې کې په یو ډول د پاکستان په هم کې لوي چې ممکن دغه بدلون چې راغلی وي د استنګزی پر ځای باندې مولوي عبدالحکیم د مرکچی پلاوی مشر ټاکل شوی، له دې سره په څنګه دغه راز سهیل شاهین هم لري شوی دی؟ ولی
ما مخکې تاسو ته ویل مثلا مخکې طالبان یو داسې ډله وه چې د اقل د حساب لپاره یو مشخص ادرس ورته نه و، اما د امریکای متحده ایالاتو اگر کې دغه کریډیټ هغه تزي او خپل منافع هم تابن په پام کې نیولی، یعنی خاص د دې لپاره نه چې افغان نفر افغانستان ته ورسیږي، کله چې طالبان ته په قطر کې دفتر جوړیږي په دې معنی چې یو سیاسي ادرس پیدا شو، او په دې خاطر دا اوس د یو حساب کولو ځای او ادرس د طالبانو لپاره
پیدا. احمد زای صاحب خبره سیده، وخت ډیر نه لرو، هدف زموږ دا چې په دغه حساس وخت کې ولې دسي عاجل بدلونونه رامنځته کیږي. دفتن اعلان کیږي مخکې ملا عبدالغنی برادر د مرکچ پلاوی مشر او د دفتر رئیس او د دوحه او شیر محمد عباس تانکزی اعلان شو چې دای به دغه مرکچ پلاوی مشر کوي، په دغه حساس وخت کې ولې دغه بدلونونه رامنځته کیږي؟
دو عمده دلایل لري. یو دلیل دا دی چې خپل پاکستان هغه څه چې غواړي چې په دغه خبرو اترو کې د پاکستان منافع باید په نحوي محفوظ وي، په هغه خاطر دغه دلو کې تغییرات راغلي، دغه خلکو کې تغییرات راغلي. او بل دا چې خپل دا البته د طالبانو ادعا ده چې دوی غواړي چې په داسې یو سطح دغه خبرې اترې ترسره شي چې تر څو د دوی ډېر هغه کسان چې په دغه مسایلو کې ډېر پوه دي هغوی دې پکې داخل وي. مثلا مولوی حکیم اوس له دو قاضي القضات دی، د ډېرو مسایلو نه خبر سړی دی. دو ادعا دا ده. اما زمون فان او زمون موندنې داخلي د افغانستان د سولې انسټیټیوټ موندنې داخلي چې نه دلته اصلا دین فرمایشات دی د پاکستان لخوا چې هغه باید د دغه نوي اشخاصو لخوا باید هغلته په اصطلاح د اجنډا یو برخه
وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې ځانګړی استاذ زلمی خلیلزاد چې مخکې له طالبانو سره د سولې موافقه لاسلیک کړې وه د جمعې په ورځ دوحې ته روان شوی، د ده رول به څه وي اوس؟
تاسو وګورئ دغه خبرې اترې چې تر دې مرحلې رسیږي د دې نه سترګې نه سو پټولای چې د ښاغلي خلیلزاد لس پړاوه خبرې اترې چې په رسمي شکل او غیر رسمي شکل هم ډېر ناستې ولاړې هم له طالبانو سره او مختلفو ښکېلو خواوو سره درلودې، نو د دوی شتون هلته په دې خاطر هم لازمي دی چې اصل نه شي چې دغه موضوعات چې اوس دوی د توافق پاڼې د لاسلیک کېدو وروسته کله چې ده افغانی د کیږي دغه خبرې هغه څه چې دوی لپاره ډېر مهمه دي، یعنی د امریکای لپاره داسې نشي چې هغه تر سیوري لاندې راشي او هغه څه چې امریکا غواړي یا چې هغه په دغه خبرو اترو کې له پامه وغورځي، نو د دغه په خاطر د شتون هلته لازمین دی او خپل امریکا هم غواړي چې دغه کریډیټ په نحوي له دوی له لاسه لاړ نه شي، ځکه امریکا دې ته په تمه ده چې دا د یو لاسته راوړنې په شکل خصوصا په راتلونکي انتخاباتو کې وړاندې کړي.
د افغانستان د سولې د انسټیټیوټ مشر یاسر احمد زیو.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د میدان وردک ولایت چارواکي وایي د قومندان عبدالغنی علی پور په مشرۍ خپل سر وسلوالو تیر شپه دی ولایت په بهسود ولسوالۍ کې پر یوې امنیتي پوستې برید کړی، پوسته یې نیولې او څو سرتیري له ځان سره بیولي. علی پور چې په قومندان شمشیر هم مشهور دی په مرکزي ولایتونو کې د یوې ویل کېږي د یوې خپل سر وسلوالې ډلې مشري کوي. په دې اړه نور تفصیل د ازادي راډیو د سیمه ایز خبریال شریف الله شرافت پر راپورټ کې.
د علیپور د وسلواله او افغان امنیتی سرتیرو ترمنز دغه جګړه تیر شپه نه وخته د میدان وردګ ولایت په مرکز بهسود ولسوالۍ کې رامنځته شوی ده. د دغه ولایتوالی مظفر الدین یمن هم یاد جګړه ازادي راډیو ته تایید کړه او یې ویل چې د یاد جګړې پر مهال د علیپور کسانو دوه سرتیري ټفیان کړي او یو سرتیري له ځان سره وړي دي. نموډیا ازادي راډیو ته ویل چې د علیپور کسانو د غراز پوسټه هم سکوت کړي دا او یو هم وی ټانک، یو رینجر موټر او یو شمیر وسلې هم له ځان سره وړي دي.
لارا کې یو پوسټه کوتل کې په د پوسټه د علیپور کسانو جنجال شاید په نزدې کې د علیپور خلک راغلي دي لګډیر او یو ځان اوی ځان سره بولای دا نه پر ځخنم شوی دی او یو نه پر ځان سره بولای سلام یو فروری دا واقعیت موږ د مرکزی حکومت څخه خبره کړی ان شاء الله زړه زړه به د رابطه تاسو نیول کی چې اجرات وشي یو ولا په څو هغه سکوتي کړی بلې.
بلخوا بیا دغه ولایت د ولایتي شورا مسولین وایي چې د یادی جګړې پر مهال د علیپور کسانو دوی امنیتی پوسټې سکوت کړې دي. د یادی شورا مرستیال شریف الله وتک د غراز ازادي راډیو ته ویل چې د علیپور کسانو و نور کسان هم لزان سره برم ته کړې دي او دوی ټپیان کړې دي.
البته جګړه تیر شپه را ماینسته شوی د پتراس کې دوه پوسټې سکوت شوې دي او سره پولیس هم دا رنګه نظامی توکي لکه
لاسلانی کلاشینکو باندې ودانې پیکاوی یا دانا امبی موټار او سارا رینجر دا هر څه باندې علی پور لزان سره وړي دي برانتای سره لاس کا سره ټول بوجلی ولا سره مخ خیال لري خو سیټی دي او دوه تنه زخمیان دي
حڅه موکړچ په دیاړه د علی پورا ور سره د نږدې کسانو سره اړیکو نسو خو د پورا پورا هڅو سره سره بیا هم بریالي نسو د شریف الله وتک د معلوماتو لمخې د علی پور د وسلواله او افغان سرتیرو ترمنز دغه جګړه هغه محل رامنز تسو کله چې څور زیوړان دي د علی پور یو شمیر کسانو د غزمی پر محل پر یو شمیر امنیتی سرتیرو د زی وکړي او رست افغان سرتیرو ونیول او زندان ته واچول چې تیر شپه د علی پور کسانو د خپل کسانو د آزادول غوښتنه کول خو امنیتی سرتیرو د غوښتنه ونه منل والی مظفر الدین یمن د غراز ازادي رډی ته ویل چې د علی پور کسانو لدی وړاندې هم د افغان سرتیرو سره جګړه کړې ده او د قانون څخه سرغړونه نموړی وای چې د علی پور پاړې مرکزی ادارې ته شکایت کړې دي چې ډیر ژر به په دې اړه لاس په کار شي
د افغانستان د کورونو چارو وزارت په میدان وردګ ولایت کې پر دولتي ځواکونو د عبدالغنی علی پور د خپل سر وسلوالو د برید پاړه د چیرنو د پایل خبر ورکوي د وزارت ویان طارق آرین ازادي راډیو ته وویل
دای مورید ما در حال ارزیابی هستیم و جمعوری
شد. خواهدی اره زموگ ارزوان روان دی شواهد را طوله و سرگند دا چی دا سی پیخید وصول و قانون پر خلاف دی. زموگ شواهد چی بشپل شی شریک بای کلو.
تکمیل شوه بره شریک می سازیم امروید.
قماندان علی پور چې په قماندان شمشیر هم مشهور دی په مرکزی ولایتونو کې دی خپل سر وسله والی ډلې مشر دی نوموړی د ملي امنیت ځواکونو دوه کاله مخکې نیولی و چې د نوموړي د پلویانو له اعتراضونو وروسته د ولسمشر د دوهم مرستیال سرور دانش په منځګړیتوب خوشی شو د ازادي راډیو په خوانی خبریال او د افغانستان پر اساسي قانون د تطبیق د څار د کمیسیون غړي عبدالرؤف هیروي تیر ورځ د سرطان ناروغۍ له امله سا ورکړه د ازادي راډیو پخوانی خبریال رضوان مراد چې په قاهره کې ورسره ډیر وخت همکار پاتې شوی له ښاغلي هیروي سره د کار خوږی خاطرې بیانوي
اول تمام یو ځای هغه خپل راپورونه ریکارډ کول هغه خاطرې خوږې شېبې ټول په یاد دي
ورسره خبرونه کې له رضوان مراد سره په دې اړه مرکه لرو
جوان ازادي
خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګولا وخت شری
په هنه
چې مو په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشته مو په زمګه کې نو
ازادي رادیو 1215 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا
پتیره یو میاشت کله افغانستان د افغان سکان او هندوانو یو نیم سل کورنیو د امنیتی ګواښونو له امله هند ته پناه وړې ده د خبره په ولسی جرګه کې د دوی استازي نریندرا سنگ خالصه نن ازادي راډیو ته وکړه او وی ویل اوس مهال یوازې 200 افغان سکان او هندوان په افغانستان کې دي پاتې دي او دوی هم غواړي چې له دې هواده وزیدي ازادي راډیو خبريال خاطر پردیس پر رپورت لري
پولیسی جرګه کې د افغان سکانو هندوانو استاذ نریندرا سنگ خالصه د یک شنبه پورز له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل په تیرې یو میاشت کې د افغان سکانو هندوانو 150 کورنۍ هند ته پناه وړې ده
امنیت نشته د مشکل ده او کوم د فرات تاسو کالو کوکرا شو کوم هغه د فرات خپل غوږو ته نه نیول امده شو چالو نو تصمیم ونی وش افغانستان د نور موږ ځان نشو کولای ځان نکېږي مجبور شو چې دی یولار نو یو نیم سال فامیل تل دی ډیر کم خلک پاتې دي د پټماش کې چې باید ورشي
خغله خالصه و هند حکومت دغه کورونې ته د شپږو میاشتو لپاره موقت ویزی ورکړي او دوی هلته په درم سالونو کې ژوند کوي نو موړی وي د افغان سکانو هندوانو پاتې کورونې هم د خپل شتمنۍ د پلور په حال کې دی او هند ته د تګ لپاره چمتووالی نیسي دا په داسې حال کې ده چې تازه هندي رسنیو هند ته د افغان سکانو هندوانو د 200 کورونېو د رسیدو خبر ورکړی لدی وړاندې هم د دې لګکې یو ولس کورونېو د امنیتي ګواښونو لکه افغانستان پرې خېو په ورته وخت کې د افغانستان د کورونی چار وزارت به د دې لګکې د امنیت د ټینګښت خبره کوي د یاد وزارت ویان طارق آرین
در قسمت
د افغان سکانو او هندوانو د امنیت په برخه کې زدوم روان چې له دوی سره لنیژدې پاړی کوي زمونږ ډاډ داده چې دوی به خوندي شي مونږ یو ځل بیا ټینګار کوو چې نه یوازې د دغه لګکې بلکې د ټول افغانانو خوندي ساتل زمونږ لپاره لومړیتوب لري
نهایت تلاش خدا میکنیم.
خغلی خالصوی د طالبانو د واکپنی پر محل د دې لګکې شمیر شخو لزر کورونه ته رسید، خو د وخت په تیریدو سره د غشمیر وس 200 کسانو تر حرکت شوی دی. د وری په شپږم په کابل کې د افغان سکانو هندوانو پر یو درمسال د دایښ وسلوال ډل خو یو تر هغریز بریدو شو چې په ترس کې وویش کسمړه او لسګره نور ټپیان شو. پولیس جرګه کې د دې لګکې استاذ ای وی افغان سکانو هندوان نور ولایتونو پریخ وس یوازې په کابل او ننګرهار ولایتونو کې ژوند کوي.
و موریدل چې د افغانستان په ولسی جرګه کې د سکانو او هندوانو استازي وایي د سکانو او هندوانو محدود کورنۍ په افغانستان کې پاتې دي او ډیرې له دې هېواده د امنیتي ګواښونو له امله وتلې دي. د ازادي راډیو پخوانی خبریال او د افغانستان پر اساسي قانون د تطبیق د څار د کمیسیون غړي عبدالرؤف هیروي تېره ورځ د سرطان ناروغۍ له امله ساه ورکړه. رضوان مراد چې اوږده موده یې په قاهره کې له ښاغلي هیروي سره یو ځای د ازادي راډیو لپاره راپورونه ورکول او ورسره نږدې همکار پاتې شوی وایي چې هیروي خپل مسلک ته وفادار او تل هڅه کوله چې په ټولو ژورنالیستیکو اصولو برابر راپورونه جوړ کړي. له ښاغلي مراد سره د ازادي راډیو خبریال اجمل تورمان مرکه کړې او په پیل کې د ښاغلي هیروي د ښو صفتونو په باب وایي. هیروي صاحب
یو په وطن مین شخص، یو عالم شخص، او قدرت هم چې له مزاج ډیر فقیر انسانو او یو مؤمن انسانو، وطن په ډیر زیات ګرانو، او هغه کم بخس کې کم برخه کې چې د زده کړې کړې و او کم برخه کې دلته په افغانستان کې د قضا او د دلی په سیستم کې د کم فعالیت درلود، هغه په غدزړه لته لمنه او هغه مسلکی توپ سره هغه کارونه تر سره کول. الله دې ورته بخنه وکړي. یو له قدرونو څخه د افغانستان کوایم او یو له هغه کسانو څخه چې شاید د ګوتو پښمیر.
بله مراد صاحب، خغلی هیروی ډیر کاله په ازادي رادیو کې خبريال په توګه کار کړي، له قاهره څخه کمزای چې یو وخت تاسو هم له قاهره څخه د ازادي رادیو لپاره د خبريال په توګه کار کولو د ژورنالیستیکو کارونو په اړه راته وایي.
تورمان صاحب، زما غورس اوس هم یاد ده چې په مصر کې د لومړي ځل لپاره هیروی صاحب د فارسی ادري برخې لپاره وټاکل شو او زه د پښتو برخې لپاره د ازادي رادیو د خبريانو په توګه وټاکل شو. هغه ولوله، هغه جذبه چې د درلودل د خپل کار لپاره، چون د تر دې مخکې دلته د قاهره پر رادیو کې د افغانستان لپاره خبرونه کې هم تجربه درلودله، نو هغه شپې ورځې زموږ یاد دي چې د څه ډول فعالیت کوو. او په لومړي وختونو کې چون زه په لاله کې اوسېدم، نو بیا به د کور ته تللو او تمام یو ځای هغه خپل راپورونه ریکارډ کول، هغه صحنه، هغه خاطرې، خوږې شېبې ټول په یاد دي. د مسله له لحاظ نه هیڅ زیات ایماندار او خپل مسلک ته، یعنی کومه وظیفه چې ورته سپارل کېدله، شاید تر ډېره حد به ما ورته ویل چې دومره زیات دغه کېږم مسائل جوړ دي او هر طرف راپورونه او معلومات مرخص دي، اما د تر اخري حد پورې کوشش او هڅه کوله چې هغه خپل کار کې هم مسلکی توپ تر اخري حد مراد کړي او هم لغ خپل وظیفې سره او هم کوم حق او زحمت چې دا غسله د هغه پر وړاندې خپل مسؤلیت ادا کړي او هغه خپل اخلاص وخی. نو یو ښه ژورنالیست په توګه، د یو ښه قدر په توګه، د هیروي صاحب لینا واقعي او لویه زائده.
بله، یو ورسته پښتنه خغلې مراد، یو نګدې ملګری دی، یو نګدې همکار پتوګي، کما خاطرې قدر سره وی، کما خوګه خبرې در سره وی، ک شریکې کر سره.
تورمان صاحب، یو ځل منګه پراکټر راپور ورکاو قاهره نه، نو هغه راپور کې هیروي صاحب څو ځله بند شو، یعنی څو ځله تکرار شو له هغه جملې چې په لاس لیکل شوې نه وخت او فکر کوم ما د فلسطین کې د حماس مشر شیخ یاسین وجل شوی، نو هغه راپور عاجل د پراګم کارانو عاجل غوښته. نو هغه راپور چې خلاص شو، نو د خپل ورقې وش کولې ټوټه ټوټه کړې وې ورزولې ویل زړه ډېر خوش شو چې لاندې نه خلاص شو. دوه د کتیر نه برته د پراګم کارانو څنګه وې هیروي صاحب هغه ریکارډینګ سم نه شوی، راپور را لګې سر نه راغ راول ولا. نو هغه د خدای بخیلی چې کومې ټوکړې د ټوټې د کاغذونو برته سره خام راټولولې او کوم ورختای چې وا هغه زموږ لپاره واقعي تر ډېره پورې ما به ډېر زیات پاسه بوم، ځکه د فکر نه کوم چې هغه راپور به نه سب شوی، لیکن کله چې هغه ورقې لکه تعویزونه غونډې له یو بل سره یو ځای کولې، نو هغه خاطرې بالکل زموږ په زړه دي او خدای دې ورته جنتونه ورکړي.
د ازادي رادیو پخوانی خبريال رضوان مرادو چې د ازادي رادیو د پخوانی خبريال او د خپل پخوانی همکار او د افغانستان پر اساس قانون د تطبیق د څار د کمیسیون د غړي عبدالرؤف هیروي پر کار او ژوند لنډ رڼا واچوله. خغلی هیروي تیر ورځ د سرطان ناروغي له امله
مړ شو. په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمې ته رسیږو، خو یوازې یوه دقیقه وخت پاتې دی. په دې یوه دقیقه کې به ستاسو څو پیغامونه ولولو چې د افغان بیسي متصوته له شمېرې لارې مو راستولی دي. تازه ګل د هلمند څخه لیکلی چې له مارجه څخه چې د حکومت او طالبانو دواړو څخه غواړو چې د سولې په خبرو کې نرم دریځ غوره کړي، چې د سولې خبرې کم وخت ونیسي. حکمت الله حماس هم له نادلي څخه لیکلي چې وسلوال طالبان او افغان چارواکي باید نورې پلمې ونه لټوي او خبرې په خپل وخت پیل کړي. تازه خان سمسور له ننګرهار لیکلي حکومت او طالبان د افغانانو د سولې هیلې نه خاورې کوي او ژر دې مذاکرات پیل کړي. افغانستان کې د مازدیګر څلور نیمې بجې شوې. وړاندې د ازادي راډیو دوه اونیزې خپرونې مه هېروئ. د انصاف په لټه کې او د ستاسو د ورکو شو عزیزانو، خو اوس احمد تکل په سټډیو کې د افغانستان او نړۍ د ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونه اوروي.
د سولې په چارو کې د افغانستان د دولت وزارت وایي د بین الافغاني خبرو لپاره د افغان پلاوی تیاری بشپړې شوې دي، خو قطر ته به وروسته له هغه سفر وکړي چې طالبان خپل پلاوی چمتو کړي. د افغانستان سرپرست دفاع وزیر اسدالله خالد وایي چې د سولې لپاره د روانو هڅو پر مهال جګړې د کمیدو پر ځای لا تودې شوې دي. ښاغلی خالد نن په لغمان کې وی غونډې ته د وینا پر مهال ویل چې طالبان غواړي د جګړې د تودولو لپاره د سولې په خبرو کې امتیاز واخلي. د کورنیو چارو وزارت په میدان وردګ ولایت کې پر دولتي ځواکونو د عبدالغنی علیپور د خپل سر وسلوالو د برید په اړه د چیرنو د پایل خبر ورکوي. لدې مخکې د میدان وردګ والی ویلی و چې د علیپور د ډلې وسلوالو تیر شپه په بیسودو ولسوالۍ کې پر یوه پوسته برید کړی، دوه سرتیري ټپیان کړي او یو بلې له ځان سره بیولی دی. په بیلاروس کې د اپوزیسیون فعالان نن پلازمینه مینسک کې د نورو پراخو مظاهرو پلان لري. د پاکستان په بلوچستان ایالت کې یوه ژورنالیست په ډزو وژل شوې ده. د بلوچستان د تربت سیمې پولیس وایي چې د دې میرمنې د قاتل د نیولو لپاره هڅې پیل شوې دي، او چین وایي خپله لومړنۍ فضایي بیړۍ چې بیا کار ترې اخیستل کېدای شي د ځمکې پر مدار له تاوېدو وروسته په بریالیتوب سره پر ځمکه کېنولې ده.
د انصاف په لټه کې
یوې چاغې پسې ورشه، بلو یاغې پسې ورشه، همدې کې را باندې ورځ تېرې شي او ناهیله بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نه مې څوک دفتر مخ کې بریدي، نه مې څوک ما پرې دوري، خدای راستي کې زما د هیڅ سر نه وښته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کو چې حاضرې په ویډیو کې وایي حاضر کې ان شاء الله موږ جلبونه
پکې ورکړي. د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام، زخان محمد سیند د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې اورئ چې د لغمان له ولایت د نظیف الرحمن په نامه یو کس ازادي راډیو ته ویلي چې کال مخکې د لغمان د روغتیا د ریاست د ټکنالوژي په څانګه کې د آزاد رقابت له لارې امتحان ورکړ. په امتحان کې کامیاب شوی هم دی. د اداري اصلاحات او ملکی خدماتو کمیسیون هم تایید کړی او د تقرر مکتوب یې د عام روغتیا وزارت ته لیږلی دی. خو د ده په خبره یو کال کېږي چې کار د عام روغتیا وزارت په اداري ریاست کې بند دی. دغه ستونزه مو د عام روغتیا وزارت د چارواکو غوږ ته هم رسولې ده. اوس به د لغمان ولایت اوسیدونکی نظیف الرحمن خپله ستونزه په خپله ووایي.
مقصد
مقصد
شخصي خصومیت درلوده.
مقصد دا و چې زه مستحقم دا ناکام دی یا د نمرې بیا وکتل شي عریضه کې څه لیکلی وو؟
د هغه عریضه دا وه چې زه د غیر قانوني لارې نه شارل شوی یم، د سیاسي فشارونو له لارې نه چې متاسفانه دا نه وم او هېڅ دا معلوم هم نه شو. د اداري تاریخ شوم غوښتل مې چې د هغې په دې اړه باندې څېړنې وکړي.
دغه امتحان چې واخیستل شو ته پکې کامیاب یې، څه احکام لرئ د تقرر؟
بلې صاحب، زه اسناد لرم، د تقرر هم لرم او زه دې دې شارلس کړی وم، دې دې لازم او مضمون ګڼلی وم. دغه د امتحاناتو د تومیزي لپاره چې په ولایاتو کښې د هغې زه شارلس کړی وم، ما د تمام ډول سره امتحان واخیست، کامیاب یې وګڼلم. بیا ما ته هغې رسمي مطلوب را کړی په وزارت صحت عامې ته، زه تللی یم هلته او اوس هم غواړم چې د عامې روغتیا معینت مالي ادارې په دې اړه باندې زما څېړنه وکړي. اوس هم هغه بس خالي ده، نه هغه ډاکټر مقرر شو او نه راغی. صرف زما پسماندي لپاره یې دا کار وکړ او د تقرر مخه یې ونیوه ده.
تا ویل چې اووه کاله د هغې سیتامه کې کار کړی، د څه شي په حیث دې کار کړی؟
ما د لغمان د عامې روغتیا په سیتامه کې تقریبا د معاون د همدغه دیني معلوماتو د امیریت په حیث باندې کار کړی ده. که زما کارکردګي خو شته ده، هغه وظیفه رسمي وه، دې ته ما امتحان وکړم. زه زما بس به رسمي شي، زه به په رسمي چوکاټ کښې کار وکړم. هغه نو دغه یو دلایل پکې پیدا شوم، زما کار همدغه پاتې ده. او اوس هم ما تاسو ته همدې لپاره زنګ وهلی وم چې دا زما ستونزه دې مهینه د مالي ادارې ته وړاندې کړي چې هغې په دې اړه باندې دې څېړنه وکړي.
تا څومره تحصیل کړی؟
ماشاءالله پاس.
ته وایې چې څوارلسم پاس یې، په کوم مسلک کښې؟
په ټکنالوژي کښې یم، لابراتوار مې برخه ده.
په دې مسالې د لغمان د عامې روغتیا رئیس خبر دی؟ څه مرسته یې درسره ونه کړه؟
نه، هغه خو ما سره هېڅ مرسته ونه کړه. زه د خپل شخصي خصومیت له لارې نه زما کار خراب.
ستا کار اوس چیرې بند دی چې موږ هغې سره په تماس کښې شو؟
ګورې، ما ته اصلاحات ادارې د تقرر لپاره رسمي مطلوبونه را کړل. زه هغې قانوني وګڼلم او هغه شته دي را سره، د دې ته معرفي کړم. څو زه هغه کسانو دلته خلک یې پېژندل هغه وخت، نو زه دې باندې فشار را وړه زما تقرر وروسته هغه شو معطل شو او اوس هم زما تقرر همالته معطل ده.
دغه بس اوس هم خالي دی؟
بلې صاحب، دا بس اوس هم خالي ده او تر اوسه پورې دا بیا اعلان تللی، اوسه پورې خالي ده، دا بیا اعلان ته نه تللی. او دا ما اوس هم زنګ د همدې لپاره وهلی ده، هغه برخه کښې زه کار کولی شم. زه کاري تجربه لرم په دې برخه.
صحیح ده، صحیح ده. خو څومره وخت وشو د دې مسالې؟ څومره وخت وشو
تقریبا د دې مسالې؟ یو کال وشو.
ښه، د دې پوښتنه به وکړو.
دغه ستونزه مو د عامې روغتیا وزارت د ویان له مرستیال ښاغلي نورالله ترکی سره شریکه کړه. ښاغلي ترکی په دې اړه وویل:
جناب حسین صاحب، زه هم سلامونه تاسو د افغانستان ټول ولس سره وړاندې کوم. خدای الله چې جوړ به وي. زه دغسې موضوعات چې زموږ هېوادوال لري تاسو خوښ مننه کوم چې مونږ ته یې په نښه کوئ. زه دغه ګران اورودوم چې دی دې مراجعه وکړي مرای بشیر ته چې هغه اساسي ستونزه څه ده. زه خو ډاډمن یم چې زموږ همکاران په کاملاً په خلاص ډول کار کوي، چې آیا دا ستونزه ته ولې ایجاد شوې ده چې دی په ریزرو کښې قایم شوی ده او که مستقیما بس ته قایم شوی ده؟ خو بیا هم که دوی سره دلته کومه ستونزه پیدا کېږي، مونږ په روغتیا وزارت کښې د سمې شکایتو په نامه یو یا دفتر لرو چې کارمندان لري، هغوی کولی شي چې دې ته مراجعه وکړي تر څو دوی موضوع زر تر زره بررسي شي او دوی د هغه خپله نتیجه ور په ګوته شي چې آیا هغه شخص دلته قایم شوی په ریزرو کښې راغلی وه او که مستقیما بس ته راغلی و. ستونزه څه ده؟ هغه د ستونزې اساسي نقطه پیدا شي. بیا هم که دفتر شکایت ورته مراجعه ونه کړه یا لاسرسی ونه شو، دا موضوع حل نه شوه، روغتیا وزارت رهبري یې کاملا خدمت کښې ده، کولی شي چې له موږ سره نږدې کښېني او په موضوع باندې تفصیلي بحث وکړو چې ستونزه په کوم ځای کښې ده، ولې دا دومره دغسې یو موضوعات رامنځته کېږي. زموږ هېواد خلاص په ستونزو سره مخ وي. دا چې لغمان یو لرې ولایت ته چې کابل ته راځي او تګ راته کوي، داسې ځوانان زموږ کړیږي. زه خپله دغسې موضوعاتو ډېر حساس یم چې دغسې موضوعات باید په راتلونکي اوس کې پیدا نه شي. دفتر سمې شکایت مراجعه وکړي چې دوی ستونزه برسي کړي. له هغه وروسته که دې موضوع حل نه شوه نو موږ یې کاملا خدمت کیو.
ترکه سب ډیره زیاته مننه. خدا وای چې په لغمان کې پیدا ده، په لغمان کې مکتب ویلې ده او تحصیلی کړي او تقریبا و کال په دغه سیاتامه کې د اجیر په صفت کار کړي. خو اوس چې
سنته یو موضوع دلته بلدا ده چې کمیسونې صدرې چې کله امکان اخلي هغوی هغه مسلکي والی ته ډېره ترجیح نه ورکوي. دوی په دې نه پوهېږي چې آیا دغه دې مسلک اړوند مسلک ده نه ده. نو کله چې دوی معرفي شي بیا روغتیا وزارت دوی ګوري چې ځکه لابراتوار یوه حساسه موضوع ده چې باید هلته مسلکي کسان لاړ شي او غیر مسلکي نه. نو په همدې اساس باندې که دغه یوه ستونزه هم وي نه شم ویلی ماسې ولې دې څخه که هره ستونزه ولري روغتیا وزارت یې په خدمت کې ده. شکایت دفتر لرو، کولی شي چې مراجعه وکړي.
ترکه سب زما مقصد دا و چې دا وای چې زه کابل ته نابلده مې او دومره پیسې م نه لرم چې لاړ شم او راشم او ستاسې آواز به اوري. تاسې ورسره د خپل لخوانه څومره مرسته کولی شئ؟ که تاسې
زه د خپل درسته ډډه کوم چې دی کله ماته مراجعه وکړي زه به ورسره لاړ شم. په کومه اداره کې چې د ستونزه وي انشاءالله هغه ستونزې نقاط هغه کوم ځای کې چې مهم نقاط ورته حل پیدا کړم او د حل لاره ورته وګورم. موږ خدمت کیو.
د ازادۍ راډیو قدرمنو اورېدونکو، و هم اورېدل چې د لغمان له ولایته د نظیف الرحمن په نامه یو کس ازادي راډیو ته ویلي وو چې کال مخکې د لغمان ولایت د عامې روغتیا د ریاست د ټکنالوژۍ برخې ته امتحان ورکړی، په امتحان کې کامیاب شوی هم دی. د اداري اصلاحاتو او ملکي خدماتو کمیسیون کامیابی تایید کړی او د مقررېدو مکتوب یې د عامې روغتیا وزارت ته لیږلی هم دی. خو د ده په خبره کال کېږي چې دغه مسئلې پسې سرګردانه ده او د عامې روغتیا د وزارت د ویان مرستیال ښاغلي نورالله ترکی وویل چې نظیف الرحمن دې ورته مراجعه وکړي او دی به ورسره تر هغې دفتر په دفتر وګرځي چې ستونزې ته یوه قانوني لاره پیدا کړي. درنو اورېدونکو، که تاسې هم کومه ستونزه ولرې او قانوني حل لارې ولري، له ازادي راډیو سره یې شریکه کړئ. د ټیلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ورکو عزیزانو د پروګرام مینوالو سلامونه مې ومنئ. خوشاله يم چې بیا هم د دېونې خبرونه درته وړاندې کوم. بیا هم د تل په څیر ستاسو پیغامونه موږ ته رسېدلي دي چې په هغه کې هم ځینې کسان موندل شوي دي. زموږ دوستانو پیغامونه پرېښي دي چې دوی په خپلو سیمو کې بعضې کسان موندلي دي او نشانې یې راته ویلې، او هم ستاسو نور پیغامونه دي چې تاسې په خپلو ورکو دوستانو پسې ګرځئ. د ټلیفون شمیرې مو راسره شریکې کړې دي. نو ډیر منظم ډوم ورځو د خبرونې د جوړښت سره سم هغه پیغامونه به اول واورو چې په هغو کې تاسې د دغو موندل سوو کسانو په اړه موږ ته معلومات راکړي دي. ورپسې به نور پیغامونه هم واورو.
السلام علیکم ورحمتالله وبرکاته. زه رحمتالله زهیر د هلمند ولایت ثنایي د ولسوالۍ څخه هم ځوانه تښتم. یو ډېر راډیو چې له کوم سیمه راغلم نشه کړي. دلته یو هلک چې د روزګان څخه راغلی د درې میاشتې یا څلور میاشتې وکیږي. زموږ په کلي کښې د دې له چل سره اوسېږي. د ذبیح الله په نامه دی. دا سر اچھا وي زما آواز اوري. زما سره زه دوه شمېره معلومات کړي او د خپل کشر دي پوه شي. 0 2 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
او برکات هو د غدل ډټور کارکون کارګون کو سلامونه وړاندې کوم. زه اختر محمد خاجینه نه چایې چنداله د خدمت ولایت واشیر ولسوالۍ د کارزک د سیمه څخه نیولې ده. مخکې مې پیغامونه پرې شو جام پیغام پرې دمه چې نور په سیمه کې یو کس د داوود په نامه باندې وزیر شي دا شل پنځه ویشت کاله کېږي چې راغلی په دغه سیمه کې دی. نو دی وایي چې زه د ایراس ولایت شینډن ولسوالۍ د دې ښار د سیمه یم. نو که هر مؤمن مسلمان یې نو زما سره د پدغه شمېره اړیکه ولرئ. یو بل مسلمان ورور پیغام پرې شوی په دغه ډېره خپل شمېره نه وویل چې دغه کس زموږ دی. زما څخه غوښتنه کړې وه چې دی بیا پیغام نو بیا هم زه پیغام پرېږدم تاسو کولی شئ چې ما ته زنګ ووهئ زما په شمېره باندې او زما ته خبره وکړئ او زه دغه کس تاسو په لاس درکړم تاسو تاسو سره لاسه پورې دروله سوم. نو زما د ټلیفون شمېره ده 0-0 یو څلور دوه اته یو نه ټلیفون شمېره یو ځل بیا هم تکراروم 0-0 یو څلور
نامہ دئی تکلیف ہم چیز پیجا کرے دی ازادي راډیو زموږ سره دا مقایسه وکړه چې دا دوست چې دا هر چا وي نو د دې اسګې تنازل یې سفر خراب کړ. نو ازادي راډیو زموږ پیغام نشر کې دا غرور کده هر چا یې یا په څوک معلومات لري موږ پیدا کړی د دې د لمړي او زیات سره دی موږ کور نو هر یو کولای شي چې مراجعه وکړي که غواړي زموږ سره اړیکه ونیسي نو زموږ د تلیفون بیا پر شمېرې ده 0-0-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-
سلام
سلام علیکم زغدار این یم د زابل ولایت نه خبر کوم موجود ونه پر پیدا کړی یو سنین میگی سنی ولاد میگی بل عبدالرحمن میگی تقریبا ما را د اعصاب مریض لري کله و ایران ته ایران مسکړی دی اوس زابل ولایت کې سما سره دی نو کار څو کوی دی په معلومه مثال کدا شخص په دې دغه وروره ما دې په دغه شمیره زنګ وی سپراوی دا وایا کنزه سوا تاتیا شپویس شمیره یو ځلی بیا وایم صفر و صفر و و کنزه اته اته دوا شپږ د هر چا چې وروره راغلي چې زابل ولایت ته سنکري ولسوالۍ ته خپل هر څه اولاد یې دا وروره بودی دي نو په دې هیله چې دا زما پیغام ثبت کړي.
السلام علیکم سلام نه کې له آزادۍ راځو کار کوم چې تاسو خپل فرید ملک مان ټول هغه دې تاسو نه دلته وکړه دا ان دی ولا په نام د اسلام الله نن راځي مولا دا دا د نشکیږي د کوم نظر کا سوال نه چې دا وروري چې زی بس ما تر دې چې زنګ وي چې په اوسه ودی یوي سي سي په سپر مرش مې راځه سپر وایا اتصال یې کړی خو ته وو پنځوس د خدای په امان.
السلام علیکم د ازادۍ رادیو ټول معزز اوریدونکو سلام وایم په دې شلم ټول بشیا ز قدرت الله مریم د کندهار ولایت ترغنداب ولسوالۍ څخه چې مخکې ما هم کرامونه سپکړي دي خو یو وخت کرام پرې شوې چې دا چې ما ویل چې ما کاور سوې دي نه درک سوې دي نو یو کال در مخه نو بیا یو چاره پیغام پرې شو چې موږ لیدلې دي ادا شې دي هغه پیغام نو هیله کوم چې بیا راته نشر کړي یا دا زما پیغام نشر کړي. د تلیفون شمیره مې ده صفر اویا درې سوه شپږشپېته اووه سوه څلور څلوېښت اته. د تلیفون شمیره یو ځلې بیا صفر اووه صفر درې دوه واره شپږ اووه او دوه واره څلور او اته شمیره ده هیله کوي چې زما پیغام نشر کړي ډېر به درته خوشحاله شم. السلام علیکم.
السلام علیکم دلته شاولی دی شاولی نامه دی ورک سوی دی لس کاله کېږي چې دلته مړ سره را سره دی نو دی وایي چې زه د مرغاو یم که هر چا ته معلومات شته په دې شمېرې زموږ سره اړیکه ونیسي صفر اووه اته یو شپږ څلور پنځه دوه نوه. السلام علیکم.
هلو السلام علیکم.
دغه دی څه په چیرې اکشنبه او دغه اکشنبه مو اعلان کړی وو د یو بنجي په باره کې چې شنې سترګې دي او دولس دلس کاله درمخه ورکو بيدا سوي دي ښه زموږ ماما دولس دلس کاله درمخه ورکو شنې سترګې دي ګران میږي کې اوس مکه دی انو کدر شاته سره دغه سړی وو پر دغه لمبر د تاسو مشتره تماس ونیسی یا مازی زمشت دا پیغام ک مهربانی بیا په یک شنبه شرکی سی پر اویا یو اچا 22 130 پر دغه شماره زمشت سره مازی اړیکه ونیسی مننه وروره
مننه کوم دوستانو اوس په ورسو تاسو هغه پیغامونه ته چې تاسو خپل عزیزان پکښ لټوي
السلام علیکم دا د غزنی خبر کوم زما یو ورور د جمال الدین میر د ولس کال کی صدقوه را راکوي دي ناسي د دغه نمبر نه دي د ازادي رادیو نمبر مې زار کوم چې چا سواخص نو خاصه زما یو ورور جمال الدین په اړه معلومات لري ما په دغه شماره زنګ وی صفر او اویا او اویا 1578 پولیس بل شماره مې د صفر اویا 390 ته د 1800 د 2 ویرې مې ده
تقریباً
کور د ایس درک مسته مزه د ویرا دی خدا خوښ کو چې امر پیغام نشر کی ډیر مننه و سلام تلیفون چې نه تاسو ورته وایي مې تر وستاو 15 10 15 بل څه نه راځي تر وستاو شتورنی وي 10 10 دا چې راځي تر تماس ونې چې کله د پات له چا معلومات درلودي.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زه هغه مالې د محمد جان دی چې د کور د ولسوالۍ د جنګان د کلی اوسیدونکی اوس په لام په کندهار کې په شار په فاميلي کې اوسیږم. زما یو ورور ورته تقریبا 6 ولسم کال دی خو نن یې خلیل دی هر مسلمان ورور سره یا سره دی یا په اړه معلومات لري یا ځای لیدلی نو د ټلیفون په دغه شمېرې د تماس سره ونیسي دا به ډېر مهرباني وي او شماره یې درته ووایم 0 5 1 4 5 0 5 1 4 5 0 5 1 4 5 0 5 1 4 5 0 5 1 4 5 0 5 1 4 5 0 5 1 4 5 0 5 1 4 5 0 5 1 4 5 0 5 1 4 5 0 5 1 4 5 0 5 1 4 5 0 5 1 4 5 0 5 1 4 5 0 5 1 4 5 0 5 1 4 5 0 5 1 4 5 0 5 1 4 5 0 5 1 4 5 0 5 1 4 5 0 5 1 4 5 0 5 1 4 5 0 5 1 4 5 0 5 1 4 5 0 5 1 4 5 0 5 1 4 5 0 5 1 4 5 0 5 1 4 5 0 5 1 4 5 0 5 1 4 5 0 5 1 4 5 0 5 1 4 5 0 5 1 4 5 0 5 1 4 5 0 5 1 4 5 0 5 1 4 5 0 5 1 4 5 0 5 1 4 5 0 5
ازادي رادیو ټول او ریډونکو ته سلامونه او نیکی هلی. تقریبا دوی می سکیږي چې شکریا ولد عبدالکریم د پنځو کالو د شهیدای د ټنګ شمشاد څخه ورکسته ده. که چاته معلومات وي یا چا پیدا کړي وي نو لطفا په دغه شمارې باندې دې زنګ ووهي او 6000 افغانۍ شیرینی ورکول کېږي. شماره ده 0319223 شپږ او دوهمه شماره ده 0219050820.
سلام علیکم رور جما یو دتر زوی دا چې په نوم عبدالرحمن نومیږي د پلار نوم یې بارام دا چې ننګرهار سخرود ورسوالی اوسیدونکی ده. په پولیم خومری کې نادره کته وای ده که چاته څه معلومات یې په دغه شمیره دې موږ ته زنګ ووهي 0 واویا 2 1 3 9 1 بیا یې تکراروم دغه نمبر 0 واویا 2 1 9 دریسوا ولس. ډیره مننه.
سلام علیکم، زه محمد رحیم رحیمی د پکتیکا ولایت اور مومی مسجد د چلو وسیدن کایمه د ماله د محمد عمر په نامه شنه سترګي دی د خپلور څنګه نشته کیږي چې د مسنباغ ته مزرې د پاره تللی وو د ازادي راډیو څخه د اله کوم چې ما پیغام نشر کی او زما د ټلیفون شمیره ده چې براویا د ورتلور د ورشتار د وریاته پاک دی نه ډیر مهرباني
بلے السلام علیکم پٹھانا تفریق دم زما یو ترز وعدہ چې بادرګل نمیږي او د پلار نومې خام بصیر نمیږي د درې میاشتې کېږي له کور څخه نه درک کړی موږ ته معلومات شوي وو چې هغه په مرکز ګردیز کې لیدل شوی وو خو بیا مو وروسته معلومات پیدا نه کړل نو که هر مسلمان ورور د بادرګل په هکله معلومات لري نو د انساني همدردۍ له مخې دې د ټلیفون په دې شمېره ما سره تماس ونیسي او هر چا چې پیدا کړو د دې لکه افغانۍ جایزه ورکول کېږي زما دا ټلیفون شمېره ده 0 79 4 8 4 8 دا ټلیفون شمېره یو ځل بیا تکرار کوم 0 79 4 8 4 8 دا زه دې زه دې ونه چې زه په امر نشم یو سلام
د جوجان ولایت او د پښتو د ولسوالۍ خیریه کومندې خیریه نثار تل کال کیږي ورسته هڅه چاته کې معلومات لري په دا شماره دې ماته څنګه وي چې پر وسو یو اتیا تلور نه وي درشمت درو اتیا والسلام
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دوغ شمیرو مونږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي په کابل کې د مونږ ټلیفون شمیره ده 0 00 02 4 3 8 1 یو ری بیا وایم 0 00 02 4 3 8 1 همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي 0 00 02 02 21 1 2 4 1 1 5
سلامونه د ازادي راډیو ټول اوریدونکو او کارکونکو ته ما یو مهمه ده چې تقریبا دا څلور میاشتې کېږي چې ورسره دی د هلمند ولایت څخه نو د سفر خچونه ګوته پرې ده داسې په چیس غږ خبرې کوي عبدالستار نومېږي که چېرې هر مسلمان ورور په دغه اړه معلومات لري نو زما سره دې په دغه اړیکه ازادي تکلیف هم لري که چېرې هر څه معلومات زما سره دې په دغه شماره باندې اړیکه ونیسي 0 03 1 08 9 16 شماره یو ځل بیا 0 03 1 08 9 16
السلام علیکم پیغام دا غزه چې موږ ورته تاسو د عبدالوهاب سلام د عبدالمحمد څخه په کې دې دې ګورې م عبدالوهاب م په دې په خپل امریکا بل څه کې اوري په دغه شنه دې مشته ځان و چې پر و چې پر درې کې یو نه نه دلور و کواره چې په دغه شنه دې مشته ځان و بل یا شماره تکرارون 0 1 0 3 5 1 9 9 3 و السلام علیکم
السلام علیکم یا اخر محمد خدیم د ایمن ولایت د واشه ولسوالۍ نه اړ کې نو ده نو یو خلک دې چې تقریبا د شرکار کې سرسوي ده د بشیر په نامه د یان مسلمانو کې په دغه اړه د مړه د جدي معلومات لري نو ما ته دې نه ربل د مخه ته درښ نه اړ کې وي چې پروا یو څلور دوا اته یو نه یاره ولې جوایم چې پروا یو څلور دوا اته یو نه
بلے السلام علیکم زه گلزار عالم پر دې چې د خدمت ولادت په اړه تفصیل سره په اړه کې کېمو زما یو ورور دی د نور محمد په نامه دی شاو قاتل لس او نور لري دا درې غارې کې چې نه درې کسوې دی د پلار نوم یې عبدالباری دی د نیکو نوم یې محمد خان دی او ورور نوم یې عبدالمالک دی چې هر مسلمان ورته په اړه معلومات دي زما سره دی ډیر تر ډیره په دې مېره اړه کې ونیسي 0 03 8 2 4 8 2 0 03 8 2 4 8 2 0 03 8 2 4 8 2 0 03 8 2 4 8 2 0 03 8 2 4 8 2 0 03 8 2 4 8 2 0 03 8 2 4 8 2 0 03 8 2 4 8 2 0 03 8 2 4 8 2 0 03 8 2 4 8 2 0 03 8 2 4 8 2 0 03 8 2 4 8 2 0 03 8 2 4 8 2 0 03 8 2 4 8 2 0 03 8 2 4 8 2 0 03 8 2 4 8 2 0 03 8 2 4 8 2 0 03 8 2 4 8 2 0 03 8 2 4 8 2 0 03 8 2 4 8 2 0 03 8 2 4 8 2 0 03 8 2 4 8 2 0 03 8 2 4 8 2 0 03 8 2 4 8 2 0 03 8 2 4 8 2 0 03 8 2 4 8 2 0 03 8 2 4 8 2 0 03 8 چې هر څه کې په اړه معلومات راکړي خپل جایزات حاصل کړي. ازادي راډیو د کارکوونکو څخه مې دا هیله ده چې زما پیغام نشر کړي وستاسو.
السلام علیکم. زمان چې د بلال د نګران پته ماسکنا او زما یو ورور دی تقریبا چې درې نیم کال کېږي نادره کشوې دی او کچا چا پیدا کو نو په دې ټلیفون شماره دې ما سره تماس ونیسي. صفر اویا دوه څلوېښت پنځه نښه دوه سوه یو اویا بیا تکراروم. صفر اویا دوه څلوېښت پنځه نښه دوه سوه یو اویا. السلام علیکم.
چی خواهد شد و چی؟ یا کیا یار انتخاب میکنه؟
وی کتلیت آمده ام کل تنظیمای زور از جبریز
به اوز گوره در گوانده هواد پاکستان و گوره چه مدام
و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید.
در ازاده پتپوکی پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپشین له دوو د مازدیګر تر څلور بجو له ازادي رادیو.